په پښتونخوا کې د سحر لز بجی دی د مشال ریډیو په دی او ساته خبری خپرونه کې د شاهین بنری سلامونه او پیرزونه اومنه. نن د خیبر پښتونخوا د پېښور چارسدې مردان بنو او قبایلی سیمو په ګډون په نور یو شمېر سیمو کې د روجې رومبې ورځ نمانځل کیږي. د پاکستان د مرکزی رویت احلال کمیټې غونډه بندن په کراچۍ کې کیږي. دغه شانته د امریکې د ګډو ځواکونو مشر ایڈمیرل مایک مولن ویلی دی چې په پاکستان کې اوس هم د ترهګرو پټنځایونه دي. دغه ټول راپورونه درته لرو. کړومبې ورځو مجید بابر ته چې خبرونه وو.
خبرونو سرټکی. نن د قبایلی سیمو په ګډون د خیبر پختونخوا په یو شمېر سیمو کې ړومبی روژه ده. د امریکا د ګډو ځواکونو مشر ایډمیرل مایک ملن ویلی دی پاکستان تر اوسه د ترهګرو پناځای دی او د شام په هما ښار کې امنیتي ځواکونو 134 جمهوریت خوښي وجلی دي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د پاکستان د قبایلی سیمو په ګډون د خیبر پختونخوا په ځینې سیمو کې ړومبی روژه ده. په پېښور کې د قاسم علي خان جومات د محتمم او د مقامي رویت احلال کمیټې د مشر مفتي شهاب الدین پوپلزای د وینا تر مخه
نن په جامع مسجد قاسم علی خان کې د علماء کرامو یو هنګامي غونډه وشوا او په دې کې چې د ښار د مضافاتو گواهانو 15 نارینه او یو زنانه د علماء کرامو ته گواہی ورکړه. یو زنانه چې د هغه د حیات آباد نه تشریف راوړې گواہی ورکړه د بار دلته مسجد کې. نو په دا سلسله کې چې علماء کرامو دا متفقه فیصله وکړه پیر په ورځ باندې چې 1 اگست باندې رمضان مبارک لومبه راوځي.
بلخوا نن به په کراچۍ کې د پاکستان د مرکزی رویت احلال کمیټې یوه غونډه د یاد شوې کمیټې د چیرمین مفتی منیب الرحمن په مشرۍ کې کیږي. د 1316 راهیسې په پاکستان کې روژه او اخترونه په بیلابیلو ورځو نمانځل کیږي. ځکه چې د روژې او د اختر د میاشتو په لیدو د قاسم علي خان جومات او د مرکزی رویت احلال کمیټې همیشه اختلاف وي. نن به په افغانستان، سعودي عربستان او یو شمېر نورو عربو هیوادونو کې هم ړومبی روژه ده. د امریکا د ګډو ځواکونو مشر وایي د حقانی شبکه په افغانستان کې د عملیاتو پر ترسره کولو کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ شوي، خو خبرداری ورکړ چې په پاکستان کې د دغه شبکې خوندي ځای تر اوسه په افغانستان کې پوځي هڅو ته یو ګواښ دی. ایډمیرل مایک ملن افغانستان ته د سفر په ترڅ کې پرون د دې هیواد ختیځ ته ولاړ چیرې چې د حقانی شبکې وسلوال په امریکایي ځواکونو حملې کوي. ملن کابل ته رستنېدو وروسته په یوې خبري غونډه کې وویل چې په ختیځو سیمو کې د امریکا په مشرۍ کې اتحادي ځواکونو د عملیاتو یو عمده هدف دا و چې د حقانی شبکې وسلوال په اسانۍ سره په دې ونه توانېږي چې افغانستان ته واوړي، لکه پخوا به یې چې دا کار په ډېرې اسانۍ ترسره کاوه. له پاکستانه به خوست ته وختل او له هغه ځایه به یې کابل ته ځان رسوه. ښاغلي مولن چې پخوا یې د پاکستان د استخباراتو اداره ISI په دې تورنه کړې وه چې له دغې شبکې سره اړیکې پالي، یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې پاکستان تر اوسه د ترهګرو ډلو خوندي ځای دی.
Pakistan still is home to many terrorists.
دی وای پاکستان تر اوسه د ډیرو ترهګرو پناځای دی. د القاعده مشر تابا په پاکستان کې دا نورې ترهګرې ډلې لکه لشکر طیبه د حقانی شبکه په دې هیواد کې امن ځای لري او همداشان نور هغه وسلوال چې مرکز یې په کوټه کې دی او افغانستان ته د جګړې لپاره په دې خاطر ځي چې د دې هیواد حکومت را نسکور کړي. مولن زیاته کړه همدا علت دی چې موږ له پاکستان سره ګډ کار ته دوام ورکوو تر څو د دې هیواد په چارواکو فشارونه زیات کړو چې د ترهګرو د مرکزونو له منځه وړلو اقدام وکړي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د خپل ویاند وحید عمر استعفا ومنله. د راپورونو له مخې ښاغلي عمر چې له 13 میاشتو را په دې خوا یې د ولسمشر د ویاند په توګه دنده ترسره کوله، 3 میاشتې مخکې هم خپل استعفا ولسمشر ته وړاندې کړې وه چې نه وه منل شوې. د جمهوري ریاست لخوا په خپاره شوي بیان کې ویل شوي چې ولسمشر د وحید عمر استعفا منلې ده، که څه هم د هغه د استعفا د علت په اړه څه نه دي ویل شوي. د شام ځواکونو پرون په هماغه خار یرغل وکړ چې د شام د بشري حقوقو یو کارکونکي دا د مارچ د میاشتې راهسې چې د بشار الاسد د رژیم په ضد مظاهرې پیل شوي یو تر ټولو خونړی ورځ بللې ده. د راپورونو له مخې پرون وروسته له هغې چې سهار وختي د شام پوځونه د جمهوریت خوښو د ځپلو په مقصد دې خار ته ننوتل، یو شمیر وسلوال مخالفان له هغوی سره په جګړه کې ښکېل شول. راپورونه وایي پوځ هڅه کوله هغه رکاوټونه لرې کړي چې وسلوالو مخالفانو حماس ته د ننوتو په لاره کې ایښي وو. په برتانیا کې میش د شام د بشري حقونو د څارونکي ډلې مشر رامي عبدالرحمن وویل دا په شام کې یو تر ټولو خونړی ورځ وه. د هغه څارونکي ډلې دعوه کړې چې پرون په شام کې لږ تر لږه یو سلور دیش کسان وجل شوي چې زیاتره په هما کې رامنځته شوي دي. د ایران د تیلو وزارت پرون وویل چې له هند سره د ایران د تیلو د برآمد د څه باندې 5 میلیارد ډالرو پورونه پر سر راپورته شوي لانجه هواره شوې ده. د ایران د تیلو د ملي کمپنۍ مشر احمد قالیبانی وویل د دواړو خیزو خبرو اترو په نتیجه کې دواړو لورو موافقه وکړه چې د پاتې پورونو ستونزه به ډېر زر حل کړي. قالیبانی وویل د ځنډېدلو پورونو یوه برخه به هند په څو راتلونکو ورځو کې ایران ته ورکړي. هند چې له چین وروسته د ایران د تیلو دویم لوی اخیستونکی دی، ایران ته د خپلو پورونو په ورکولو کې پاتې راغلی دی. دا مسله د دې سبب شوه چې ایران د تېر جون د میاشتې په وروستو کې هند ته خبرداری ورکړ چې د اګست له پیله دې هیواد ته د تیلو لیږد ودروي. د چین رسمي خبر ایجنس جنوا وایي د چین په مغرب د یو غوریانو په خودمختار سیمه شینجیان کې د تیرې ورځې راهسې په شخړو کې لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي دي. د خبر له مخې پولیسو پرون په کاشي ښار کې 5 مشکوکه کسان په ډزو ووژل او 3 نور یې ونیول. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو ناوریده چې تاسو خبرونه هر ورځ د سحر د نهونه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې اوري. پروانه خبرونه کې مدرله دغه راپورونه راوړي دي. پاکستان کې د رویت هلال کمیټې غونډه نن کېږي، خو پېښور کې د قاسم علي خان جماعت عالمانو د روژې د وړومبۍ ورځې اعلان کړی دی.
علماء کرام دا متفقه فیصله وکړه پیر په ورځ باندې چې 1 اگست باندې رمضان مبارک وړومبۍ راځي.
د امریکې د ګډو ځواکونو مشر ایډمیرل مایک مولن ویلي پاکستان تر اوسه د ترهګرو ډلو پټنځای دی.
Predicting what's going to happen next month, I honestly don't know.
پدې اړه چې پراتن کې میاش کې بچپی هیږي صادقانه باید وایم چې نه پوهیږم باید وګورو چې څه پیږي.
د پاکستان د کورونو چارو پخوانی وزیر افتاب احمد خان شیرپو ویلي سیمه کې د قراری لپاره د کرخې دواړو غاړو ته قامی جرګې پکار دي.
اوس په دواړو طرف ته سرحدات دواړو طرف ته چې کوم قومونه دي دا غوي جرګې مش پکار دي.
زمنګ ونیز خبرونه ستونزې او سرکار به هم اوري تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوس. راځو زمنګ ډومبي راپور ته. په داسې حال کې چې نن په کراچۍ کې د پاکستان د مرکزی رویت هلال کمیټې غونډه کیږي، په پېښور کې د قاسم علي خان جماعت عالمانو د روژې د وړومبۍ ورځ اعلان کړی دی. نن د پېښور مردان بنو خارونو په ګډون د پاکستان په قبایلي سیمو کې د وړومبۍ د روژې وړومبۍ ورځ ده. په دغه اړه باندې د پېښور نه غلام غوس نور حال راکړي.
پیګه پاوکم 2:00 بجې د پېښور په قاسم علي خان جماعت کې د یاد شوی جماعت د مقامی هلال کمیټې د غونډې نه پس د نن نه د اولی روژې اعلان وکړې شو. په دې لړ کې د قاسم علي خان جماعت د هلال کمیټې مشر مفتي شهاب الدین پوپلزی مشال ریډیو ته وویل
نن په جامع مسجد قاسم علي خان کې د علماء کرامو یو هنګامي غونډه وشوه او په دې کې چې د خار او د مضافاتو گواهانو 5 نارینه او 1 زنانه د علماء کرامو ته گواهی ورکړه چې د پکې علماء کرامو یو قاری شه وو د عوام الناس نه ایو زنانه چې راغله د حیات آباد نه تشریف راوړل گواهی ورکړه د بار د مسجد کې. نو په دا سلسله کې چې علماء کرامو دا متفقه فیصله وکړه پیر په ورځ باندې چې 1 اگست باندې رمضان مبارک لمبیر او جوی
د مفتی شهابودین نمی چکل او پختل چې تاسو ولی د پاکستان د حکومت د هلال کمیټې نه منئ او په خپل اختیار د خپل هلال کمیټې په غونډه کې د اختر او د روژې اعلان کوي نو هغه ویل
دا څنګه ده دا خو یو سل شپه د تیا کال شو مسلسل دلته سرحد د سیمې علماي کرام چې د خیبر پختونخوا علماي کرام یو ځای کیږي او شاهدان چې دی راضي هغه د شریعت قانون مطابق چې د هغه جایزه علي چې کوم شهادتونه د قبل دو قابلیت هغه قبلی او د هغه په رڼا کې فیصله کوي
دا چې عام ولس د نن نه په قاسم علي خان جماعت کې د روژې د اعلان په اړه څه نظر لري یو څوتنو په دې لړ کې مشاد ریډیو ته وویل
جی زما سلیم احمد کاکل نامه ده 50 کال نه زیات زما عمر ده زمونږ مشران هم لکه ویل چې هغه وخت هم چې دنه دیدی مشران چې دنه دا هغه وخت انګریزانو وخت نه چې دنه دی اعلانونه کول لکه مفتی عبدالقیوم صاحب مفتی عبدالرحیم صاحب دیدی نکاح دیدی پلار دیدی نسل در نسل روان دي او خلک چې دنه فتوی باندې عمل کول او روجم ساتل او اخترم کول
جی زما نوم غلام قادر ده دې په خبرې زمونږ حکومت ته پکاره دي چې هغه دې د پاره یو منصوبه جوړه کی چې هر وخت کې دا پوزیشن ولی جوړي زمونږ ګورنمنت پکاره دي چې هغه دا متفق شي په یو فیصله باندې کینی
زما جی عبدالسلام نوم دی زه د پېښور یم د پنجاب والا تا کا د پلاس کېم دا سپوږمۍ ته ورړي دا میاس ورړي هغه بالکل دا شې نه مني
په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې میشته د افغان کډوالو هم د نن نه اوله روزه ده
زما نوم عبدالغفور دی او د افغانستان يم او دلته په خبر کې اوسېږم او افغانستان کې د نګرهار ولایت يم زمون پوزیشن خدا دې د ډېر په خورا سي منګه د سعودي سره اخترم کو روزم کو ان شاء الله زمون بنون روزي هغه اکثر په شمشتو کې دي او په دې بورټ علاقو کې ارباب روډ او عبدره کې په دې ځای کې دي او ان شاء الله د ټولو افغانانو به روزه وي
په قاسم علي خان جماعت کې د نن نه په خیبر پښتونخوا کې د اولي روزي د اعلان پترس کې د خیبر پښتونخوا حکومت د دې اعلان سره د تعلق نه لرلو اظهار کړی دی په دې لړ کې د خیبر پښتونخوا د مذهبي چارو صوبایي وزیر حاجی نمروز خان خبريالانو ته ویلي دي چې حکومت د قاسم علي خان جماعت د هلال کمیټې سره فیصله کړې و چې د دوشنبه په ورځ به د قاسم علي خان جماعت په شمول د ټولو سرکاري زونل کمیټو غونډه رابلل کیږي او په ټول ملک کې به په ګډه په یو ورځ د روژې اعلان کیږي ولې د قاسم علي خان جماعت هلال کمیټې د هغه لوزنامې خلاف ورزي وکړه او په یو ورځ د روژې او د اختر کولو هغه تمه سرته ونه رسیده ولهم غوس مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا
اوس د افغانستان په چارو باندې نظر اچو د امریکای د ګډو ځواکونو مشر اډمیرل مایک مورن ویلی دی پاکستان تر اوسه د ترهګرو ډلو پټنځای دی د رایټرز خبری اجانس د یو راپور تر مخه اډمیرل مایک مورن زیاته کړی ده چې د روژې په میاشت کې یو شمیر وسلوال قوماندانان د افغانستان نه پاکستان ته ځي په دغه اړه د نور تفصیل لپاره د نوریاس نوری راپور ته وګورو
د امریکا د پاوز لوی درس زمیر البحر مایک مولن ویل په افغانستان کې پوزي قماندانانو داسې راپورونه ترلاسه کړي چې وایي د وسلوالو طالبانو یو شمیر قماندانان د روژې په میاشت کې له جنگ لاس اخلي او پاکستان ته ځي مولن چې تیرې جمعې په ورځ افغانستان ته تللی او په دې هیواد کې میشت د ائتلافي ځواکونو له مشرانو سره له کتنې سربیره د افغانستان جنوب او ختیځو سیمو ته سفر کړی پرون په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې په دې اړه ښایي دته ګرانه وي چې قضاوت وکړي چې د روژې په میاشت کې به څه پېښېږي هغه زیاته کړه په دې اړه ډېرې خبرې کېږي چې د طالبانو یو شمېر قمندانان خپل وسلوال پرېږدي او د روژې په خاطر بېرته له پولې اوړي او پاکستان ته
ځي
په دې اړه چې په راتلونکې میاشت کې به څه پېښېږي صادقانه باید ووایم چې نه پوهېږم باید وګورو چې څه پېښېږي زه نه پوهېږم چې حملې او تاوتریخوالی به کم شي او که زیات خو په اطمینان ویلی شم چې موږ د روژې د میاشتې ډېر درناوی کوو په عین حال کې چې ډېرې هلې ځلې مو پر خپل ماموریت متمرکز دي له ټولو امکاناتو څخه په کار اخیستو هڅه کوو چې د افغانانو ژوند خوندي کړو په کابل کې یو لویدیز چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط رویټرز اژانس ته ویلي چې له ځینو شواهدو داسې ښکاري چې د طالبانو یو شمېر مشران لا ورد مخه پاکستان ته تللي دي د امریکا د پاوز لوی درسې یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه جدي هلې ځلې کوي چې په عملیاتو کې ملکي تلفات بیخي له منځه یوسي مایک مولن ویل
Every single civilian casualty, no matter
د هر ملکي وګړي وژنه له دې پرته چې څوک د وژلو سبب شوی یو تراژیدي ده موږ په دې سخت کار کوو چې په بشپړه توګه د ملکي تلفاتو مخه ونیسو مولن زیاته کړه د ملکي تلفاتو مخنیوي په دې هیواد کې د ټولو بهرنیو پوځیانو یو لومړیتوب دی د امریکا د پاوز لوی درسیز د افغانستان او امریکا ترمنځ د استراتیژیکو اړیکو د سند په اړه چې له یوې مودې راهیسې پرې د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې روانې دي وویل له افغانستان سره د امریکا استراتیژیکو اړیکو لرل ډیر مهم دي ځکه هغه له 2014 میلادي کال وروسته چې له افغانستان ځواکونه وځي له دې هیواد سره د امریکا پر اوږدمهاله استراتیژیکو اړیکو ټینګار کوي. مولن وویل موږ د دغو ستراتیژیکو اړیکو په اړه له یوې مودې راهیسې له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره خبرې پیل کړي او دا د دې لپاره د حیرانتیا خبره نه ده چې تر اوسه په دې اړه موافقه نه ده ترلاسه شوې ځکه د هغه په وینا له هر هیواد سره د دغه ډول سند رامنځته کول ډیر وخت جدي بحثونو او دقیقې څېړنې ته اړتیا لري. مولن زیاته کړه مهمه دا ده چې افغانستان او امریکا دواړه غواړي چې د استراتیژیکي همکارۍ دغسې یوه موافقه رامنځته کړي.
What is probably most important about it from my perspective.
زما په نظر هغه څه چې ډېر د اهمیت وړ دي دا د چې امریکا او افغانستان د ترجمان دي چې یو موافقه ترلاسه کړي. دغه موافقه به د دوه لورو ترمنځ د اوږدمهاله اړیکو په اړه د ژمنو پر پیاوړتیا دلالت کوي. د استراتیژیکي اړیکو سند به له 2014 میلادي کال وروسته چې موږ د انتقال پروسه بشپړو او امنیتي چارې افغان ځواکونو ته سپارو له دې هیواد سره پر راتلونکي کې زموږ استراتیژیکي شراکت مشخص کوي. د امریکا د پاوز لوی درسیز د غراز ویل چې په افغانستان کې اداري فساد دی ولوی ستونزه ده او د ولسمشر کرزي حکومت او بهرني قدرتونه باید د دغه ستونزې د لمنځه وړلو لپاره جدي کار وکړي. مولن ویل ډیرو پوځي قمندانانو هم ورته دغه مسله یاده کړې ده. مولن هم داشن په یو شمېر هغو ادارو کې هم د فساد یادونه وکړه چې د مسؤلیتونو د لیږدولو په پروسه کې ښکېل دي. د امریکا د پاوز لوی درسیز ویل تر هغه ځایه چې له امریکایي ټیکادارانو سره په قراردادونو کې د فساد مسله مطرح کیږي موږ هڅه کوو چې له افغان چارواکو سره په هماهنګۍ یو لړ اصلاحات رامنځته کړو چې دغه ستونزه له منځه یوسو.
نوریاس نوریو چې د امریکا د ګډو ځواکونو د مشر ایډمیرل مایک مولن افغانستان ته د سفر او دغه د ویناو په اړه باندې راپور راکاو. امریکای ویل دي چې پاکستان د هغوی په سفارتي عمله بې ځایه بندیزونه لګي او دا د ویانا کنونشن خلاف ورزي ده. بلخوا د پاکستان خارجه دفتر ویل دي چې هغوی د خپل زیبوارو او ویانا کنونشن د اصولو نه په خشان لا خبر دي. د اسلام آباد نه ریاض مساخیل نور حال راکي.
اسلام آباد کې د امریکایي سفارتخانه د ویان البرټو روډرګیز د وینا سره سم د پاکستان حکومت له اړخه د هغوی په سفارتي کارونو کې خندان اچولې شي او د عملی په غړو بې ځایا بندیزونه لګولې کیږي. مشال ریډیو سره خبرو کې البرټو روډرګیز وایي
ویانا کنونشن کې دا خبره لیکته چې سفارتکار به په آزاد توګه تګ راتک کوي خو د پاکستان حکومت له خوا دوی ته لیکيږي چې د عملی غړي د خپل تګ راتګ کم کړي او چې هر چرته ځي نو اول به اجازه نامه اخلي. موږ ته په دې خبره سخت خفګان دی ځکه چې دا د ویانا کنونشن د لارښودنې او اصولو خلاف عمل دی. موږ پاکستانی خارجه وزارت سره لګیا یو خبرې کوو او هیله ده چې معاملې به حل شي.
د نوموړي خبره چې کلم مشال ریډیو د خارجه چارو د دفتر د ویان د تهمینا جنجو په وړاندې کې خو نو هغه د دغه خبرونو تردید کو چې ګنې امریکایي یا بلې یوې سفارتخانه په عملی سکسمه بندي زونه لګولې شوې دي. البته د ټولو او خصوصا د امریکایي سفارتخانه غړو ته ویل شوې دي چې تګ راتګ کې د احتیاط نه کار واخلي او د دې مقصد صرف او صرف د دې کسانو حفاظت او تحفظ باوري کول دي. د ویانا کنونشن په اړه د تهمینا جنجو او وینا وا چې پاکستان په خشان د خپل زموارونو خبر دي او د کنونشن مطابق د سفارتي عملی غړي بل خارتزي نو هغه به د حکومت نه اجازه تخلي او موږ هم د دغه کنونشن تر لاندې د ټولو سفارتخانو د عملی د حفاظت د پاراګامونو پورته کوو. نو موږ زیاته کړه چې بیا هم هغوی د امریکایي سفارتخانه سره تماس کړي او هیله ده چې د دوی ګیله او غلط فهمي به زر ختم شي. بل طرف ته د خارجه چارو کارپوه او پخوانی سفیر طیب صدیقی وایي چې دا څه اول ځل نه دی چې یو ملک د سفارتخانه د غړو په ګرځېدو بندیز لګولې دی.
دا د ویانا کنونشن مطابق دی او دې کې هیڅ قسمه امتیازي سلوک نشته. بل خبردار چې تاسو ته د پاکستان صورتحال معلوم دی نو که سبا سې لوی پیغام خې تراشي نو د هغې نه دا خده چې ټول سفارتکار یوازې دا نه چې د امریکې بلکې ټول سفارتکار کچرته زی راځي په کار چې حکومت خبر وي چې دا شان د دوی د امنیت لپاره کوټل انتظامات وکړي شي او زما په خیال دی کې چل افغان نه دی په کار.
د یادونې وړ ده چې د رستیو کې سوسو زلا د پیښور او اسلام آباد په موټر وې د غیر ملکیانو ګاډي ودرول شوې دي او د اجازه نامې نه لرلو په صورت کې بیرته ستانه کړې دي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
اوس راځو افغانستان کې د جوړجاړي روان عمل او په دغه کې د قومي جرګو په کردار باندې خبره کوو. د پاکستان پخوانی د کورونو چارو وزیر او د پاکستان پیپلز ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپو ویلي دي چې د پاکستان او افغانستان د قومي د قانونو ترمنځ د جرګو سره سره د کرخې دواړه اړخته چې کمی قبیلې او کم قانونو پرتی دي د هغې جرګې هم ضروری دي. همدغه یوه لاره ده چې په سیمه کې د هغې په ذریعه امن پځای کېدی شي. زما همکار خالد خان خشکی د هغې سره خبرې کړې دي او په سر کې درې پوښتنې دي چې د دغه جرګو اهمیت څه دی.
د دې جرګې اهمیت ډېر زیات دی او روسته روزه چې کوم حالات جوړېږي هغې کې چې سو پورې د دواړو قومونو مشران یو ځای نه شي او په یو پلیټ فارم باندې کینه دی یو سوچ پیدا نه کی چې دا مونږ به یو بل سره کومک کوو دا مسله به حل کوو نو دا هغه به سلسله به خراب شي بلکې زه به ډېر زیات سما اوس په دواړو طرف ته سرحداتو دواړو طرف ته چې کوم قومونه دي دا غوی جرګې مش پکار دي ځکه چې دا غوی د پاره هغه قومونه چې دي هغوی په هغه ځای کې پراته دي هغوی ته مشکلات دي نو دا به دا مونږ فیصله به هغه وخت کړو چې دا به بوزو لاندې قومونو ته هغه قومونو ته چې دواړو طرف ته پراته دي چې دا غوی مشترکه جرګې هم شي نو بیا به چتا مونږه پدې باندې قبول راوستي شو.
تاسو باندې مونږه وګورو چې کرنا د امریکني ځواکونو یا د ناتو ځواکونو د افغانستان پر فوډولو پریکړه کړې دا په افغانستان دننه د امن او امان فضا نورم خراب شي. څه وجه کېږي چې
د کې بنیادی تور باندې چې پدې وخت کې امریکې او د ناتو د غوې دا یو مقصد و چې د افغانستان فوج د افغانستان پولیس باغوی په خپل خپل مالي ودري هغه کې هغه شانته کامیابی هغه ته حاصل شو نه ده په دې لحاظ سره خو هغه خو به وځي ځکه چې دا غوی لپاره اوس یو ټایم ټیبل جوړ کړی دی او دا غوی اندرونی هغه باندې پرشر دی چې هغه به وځي خو دا صورتحال کوم دغه شپاتې شو نه دی نتیجه به لگا خني په دې لحاظ سره مونږ ته زیات داغه تشویش دی ځکه چې خو التا دا غوی پولیس او دا غوی فوج خپل یو کردار ادا نه کړ نو داغه حالات خرابېدو سره به موږ باندې داغه اثر یې
افتاب خان ملګری ملتونو یعنی اقوام متحده افغانستان کې د ځینې طالبانو نمونه د لیست نو کې خو بل په بیا د پاکستان کوم طالبان چې دي داغه باندې بندیز کو لګولو څه وجه کې دي؟
بنیادی وجه خدا دا چې التا د امریکای او نیټو فورسز هغه یا دنا وتل غواړي نو هغه د پاره داسې اقدامات کول غواړي چې هغه تاسو نسلدارا ملو شیو او طالبان سره نن طالبان مخ کې دهشتګرد او بیا هغه نه پس انتها پسند شو نن هغه طالبان شو او هغه خلاف چې د یو ان کم سانکشنز یو غټول تقریبا ختم شو بلکې هغه شرایط هغه ریډ لاینز چې کوم هغه مخ کې اخو هغه هغه نه مرستو شو وی چې هغه د سولوشن یو هيسي نو په دغه لحاظ سره خو التا چونکه دا هغه خپل انټرست انوالو دي نزدکا وی یو پالیسی اختیار کړه دلتا چونکه دا غوی فوج نشته دلتا مونږ باندې صرف په مونږ باندې پریشر اچي او صرف په دې هغه باندې چې هر مونږ باندې مونږ لاله ډېر امداد راکې په هغه پریشر اچي نو هغه لیا سره دلتا سختی کی التا نرمی کی دا او شو پالیسی فی الحال هغه اختیار کړه.
د پاکستان د کورونو چارو پخوانی وزیر او د پیپلز ګوند شیرپاو مشر آفتاب احمد خان شیرپاو چې زمونږ د همکار خالد خان خشکی سره خبرې کولې اوس نظر اچو د پاکستان په قبایلی سیمو باندې اف سی آر چې د تیرې یوې پیړۍ راهیسې په قبایلی سیمو کې رایج دی ولې موجوده حکومت په اقتدار کې د راتلو وروستو دې کې د بدلون فیصله وکړه. بیا هم د بده مرغه تر اوسه حکومت په دې کې د بدلون د دغه فیصلې اعلان عملی نه کړی شو د دغه وجه سدي او رو د اسلام آباد نه د احمد الله راپور.
موجوده حکومت د اقتدار سنبالولو وروسته په فوري توګه فرنټیر کرایم ریګولیشن یعنی اف سی آر قانون کې د بدلون اعلان کړی وو او دغه رنګ د پارلمان مشترکه اجلاس ته خطاب کې صدر آصف علي زرداری یو وار بیا اف سی آر قانون کې د بدلون گردان وکړو ولې د موجوده حکومت درې کاله پوره کېدو وروسته هم دا اعلان عملی نه کړی شو. د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکو خلکو وینا ده چې حکومت دوی سره د فاټا اصلاحاتو په لړ کې خپل کړی وعده تر اوسه پوره نه کړه او په تیر تیره د فاټا و ایجنسونو راغلي کلی د قامی اسمبلی غړو هم د قانون بدلولو کې خپل څه کردار ونه لوبوه.
زما نامه شیخ ګلبادشاہ د من خو د ایف سی آر مکمل مخالفت کو، ځکه چې یو قانون نامه د ځنګل قانون یې نو هغه د خلکو د پاره څنګه کېدی شي. موږ مکمل طور د ایف سی آر خاتمه غواړو چې په قبایلو کې د ایف سی آر ختم کړی شي، د پاکستان په نورو حصو کې لکه څرنګه چې په ملکنډ کې د غزي د خلکو د پاره قانون دی، دغه قانون دی زمونږ د پاره هم جوړ کړی شي.
زما نوم جاوید علی دی، زه سټوډنټ یم. ایف سی آر یو بلیک لا ده فاټا کې چې د قبایلو کوم رائټس دي دا سلب کړي ده، نو دا ختم کړی شي، ځکه چې هغه پخواني قبایل نه دي چې کوم چې انګریز حکومت پاغې کړی او وسلتا اویرنس راغلی، ایجوکیشن رسېدلی، ډېر قبایلي سټوډنټس دي بار دي، ټولو ته پته ده چې ایف سی آر چې کوم دی دس از ناٹ فیئر فار فاټا. په ټول ملک چې کوم قانون دی هغه دی فاټا کې راشي.
د قبایلي اولس سره سره د باجوړ ایجنسی یو مشر شیخ جان زاده خان هم ایف سی آر تور قانون وبللو او وایي
اصلاح فکر د پدغه نظام کې د پیرنګي دغه تور نظام دا د مسایل حل نه دی، تر څو پورې چې ایف سی آر نو د قبایلو مسایل نه حل کیږي هل ته ترقی ناراضي، لہذا ایف سی آر دی مکمل طور دی منسوخ کی او د دې په ځای زمنګا مذهب او رواج جرګه او قاضي دا د دې متبادل دي او سره ور سره دی وسی پیمانه باندې نور اصلاحات هم وکړي شي.
د فاټا اولس او مشرانو د غختنو په جواب کې د قامی اسمبلی غړي او فاټا پارلماني لیډر منیر اورگزی وایي چې موږ ایف سی آر قانون کې د بدلون لپاره صدر او وزیر اعظم سره ملاقاتونه کړي دي او هغوی موږ ته باور راکړی دی چې ډیر ژر به ایف سی آر قانون کې د بدلون په اړه د فاټا اولس خوشخبری واوري. د متحده قبایلی پارټۍ مشر او پاکستان انټرنیشنل هیومن رائټس ارګنایزیشن صدر حبیب ملک وایي چې د قانون تر لاندې د سیمې اولس سره ډیر ظلم زیاتې کیږي.
زه دا وایم چې درې شپې تکاله شو پاکستان سره د قبایلی سیمو او سټیل مونږه برټش لا انډر یو، نو زه وایم دا ظلم دی د وو شپې تو لکو خلکو سره بالکل یو ناروا سلوک دی او مونږ دا وایو چې آئین پاکستان تاسو ایکسټینډ کې مونږه پاکستان ځان ته نږدې کوو او پاکستان مونږ ځان ته نږدې نه کوي ولې نه کوي، نو زه دا وایم چې مونږ ته د پاکستان قانون راکړي.
موجوده حکومت په اقتدار کې راتللو وروسته فاټا اولس سره د قانون کې د بدلون چې کوم وعده کړې وه تر اوسه هغه ولې پوره نه کړه. کله چې دا پښتنه موږ د خیبر پښتونخوا گورنر مسعود کوثر نه وکړه نو د هغوی وینا ده چې ایجنسو کې روان فوزی اپریشنونو لوجې فاټا اصلاحاتو کې ځنډ راغلی دی.
تقریبا ډېر مشکلات چې کوم ختم شوي دي، چونکې بازي بازي علاقو کې اپریشن هم کیږي لګیا، نو موږ دا خیال وو مخکې چې دا اپریشن به ډېر ژر ختم شي او هغه نه پس موږ د ریفارمز دا سلسله به شروع کړو. زه اوس تاسو دا تفصیل کوم چې تقریبا په روپے کې د چا خبره چې دولت باندې حالات کنټرول کې دي قابو کې دي، ان شاء الله ډېر ژر دا حالات به دغه شي. زما خیال اوس د هفتو خبره ده.
یاد دی وی چې اتلسم کې کله برطانیه په هندوستان قبضه وکړه نو د فاټا خیبر پښتونخوا او بلوچستان پښتانه کنټرولول لپاره یې په 1901 کې په مکمله توګه د سیمو کې ایف سی آر قانون نافذ کړو، خو پاکستان ازادۍ وروسته خیبر پښتونخوا او بلوچستان نه دا قانون ختم کړی شو ولې په فاټا کې تر اوسه عملی دی؟ احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
ایکسپریس ٹریبیون د پاکستان او هندوستان په اړیکو او د حنا ربانی کر هندوستان تر دورې په اړه باندې د یو تبصره خبره کړې ده. دغه تبصره مهم ټکی د اسرار لمومن نور
لیکوال عائشہ صدیقہ پخپلا یو مقاله کې لیکي د پاکستان د بهرنو چارو نوی وزیر حنا ربانی کرتا د دغه هیواد د سیاسي حکومت او اسټابلیشمنت دوه ملاتړ ترلاسه دي. لیکوال د پاکستان د پخوانی فوجي ډیکټیټر پرویز مشرف د ډلې یو فوجي جنرال لغلی لیکي چې حنا ربانی کر او د هغې په شان نورې ځینې میرمنې د اسټابلیشمنت لخوا مخته راوستل شوې دي او هغه په دې غرض چې د پاکستان په اړه د نړۍ سوچ بدل کړی شي. عائشہ صدیقہ زیاتوي په نوې ډیلی کې چې میډیا حنا ربانی کرتا کوم پروتوکول ورکړو کې دې شي په هغه خلک هم خوشاله شوي وي څوک چې حنا ربانی کر پر مخ بوتل غواړي. عائشہ صدیقہ وړاندې تنزیه انداز کې لیکي حنا ربانی کرتا خارجه وزارت ورکولو سره به د پاکستان سیاسي او پوځي اسټابلیشمنت یوځای شي. لیکوال وړاندې وایي چې حنا ربانی کر په بیلابیلو حکومتونو کې پاتې شوي او همدغه وجه ده چې نوموړي به مخ په وړاندې لاړ شي. عائشہ صدیقہ زیاتوی د پخوانی خارجه وزیر شاه محمود قریشی غوندې حنا ربانی کر هم دا صلاحیت لري چې په خپل ګوند او اسټابلیشمنت کې د ځان لپاره خزه پیدا کړي. همدارس حنا ربانی کر چې یو ښه شخصیت لري، لایق ده او په بهرنۍ ژبه کې هم ښه وینا کولی شي. لیکوال وایي چې دا هغه خصوصیات دي کوم چې د پاکستان اسټابلیشمنت په خپل یو خارجه وزیر کې لیدل غواړي. عائشہ صدیقہ وایي حنا ربانی کر خپل سوچ نه لري او نه یې داسې څه اراده شته چې دغه هیواد په بهرنیو چارو په پالیسۍ کې څه بدلون راولي او دغه رنگ پاکستان به خپل هغه د بهرنیو چارو پالیسی جاری ساتي کوم چې دغه هیواد پوز او د 1901 حکومت جوړ کړی و. او د کلونو رئیس د بهرنیو چارو وزیران دغه پالیسی لیکواله بیا یو مثال باندې کوي او وایي چې کله د پاکستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشی په لچوکی سنبال کړه نو د هغه وروستو نوموړی په لندن کې د پاکستان په هایی کمیشن کې د خپل لومړی وینا پر مهال ویل چې هغه د هندستان سره ټولې مسلې هوارول او اړیکې پر مخ بوتل غواړي. خو لیکوال وایي دغه مهال د پاکستان پوځي او سمندري آتشیان هم ناست وو او د یو بل سره وګڼېدل او وروسته یې بیا د شاه محمود قریشی برعکس خبرې وکړې. همدغه رنګ شاه محمود قریشی په دې خبره پوه شو چې یا خو به د اسټابلیشمنت برخه جوړیږي او یا به ځان له بل لار خپلوي. دغه رنګ لیکوال وایي چې هنه ربانی کر هم هوښیار ده او په دې خبره پوه ده چې د اسټابلیشمنت خلاف به څه ګام نه پورته کوي. د هینا ربانی کر دا رائے دا چې دا محل د پاکستان او هندستان ترمنځ شروع شوی د امن مذاکرات په شا کې دی نشي. خو لیکوال وایي چې دا رائے د هینا ربانی کر نه بلکې د پاکستان د اسټابلیشمنت دا.
اسرائیل موند ایکسپریس ټریبیون د مقاله مهم ټکی وړاندې کول په پښتونخوا کې لسنیمه بجې شوې دي. د مجید بابر نه د دې وخت مهم خبرونه وو.
نن د قبایلی سیمو په ګډون د خیبر پختونخوا په ځینو سیمو کې ړومبی روژه ده. د امریکا د ګډو ځواکونو مشر اډمیرل مایک ملن ویلي دي پاکستان تر اوسه د ډیرو ترهګرو د پناه ځای دی. د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی ویاند وحید عمر د خپلې دندې نه استعفا ورکړې ده. د شام په هما ښار کې امنیتي ځواکونو 144 جمهوریت خوخي وجلې دي او د چین په سینکیانګ صوبه کې په تاوتریخوالي کې 12 تنه وجلې شوي دي.
د خبرونو لنډیز مو د مشال ریډیو نور د اوسورزو پاکستان ته او د پاکستان په مطبوعاتو نظر اچو چې د هیواد سیمه او نړۍ په چارو باندې کوم قسم خبرونه او تبصرې خبرې کړې دي. په اسلام آباد کې زمونږ همکارې انیس اجمل د غټول مطبوعات کتلې دي او تاسو لپاره یې دغه راپور را لېږلی دی.
روزپاڼه دی نیوز په خپل اداري کلی کې چې په بلوچستان صوبه کې د تشدد مختلف قسمه پیښې مخ ته راځي خو نړۍ کې هیڅوک تپوس نه کوي. د بشري حقوقو لپاره کارکونکو ادارې هیومن رائټس واچ په خپل یو رپورت کې ویلي دي چې په صوبه بلوچستان کې ګڼ شمېر تنان رک شوي او وجلې شوي دي او په دې اړه د حکومت لخوا مختلف شمېرې مخ ته راځي او د دغه مختلفو شمېرو نه دا معلومیږي چې د دې صوبې د خلکو هیڅوک تپوس نه کوي. ادارې لیکي چې په ملک کې خود بشري حکومت ډیره خلاف ورزی کیږي خو حکومت لا په دې اړه په وخت ګامونه پورته کول پکار دي دا نه چې د حالات نور هم خراب شي. روزپاڼه نوی وخت په خپل اداري کې لیکي چې امریکا ویلي دي چې پاکستان سره اړیکې خراب دي خو د ترهګری ختمولو لپاره اړیکې ضروری دي او د القاعده په ضد چې کوم آپریشن شوی وو په هغه بعد پاکستان نه معافي نه غواړو. اداري لیکي چې تیر د لسو کالو راسه پاکستان د امریکا لپاره جنگ کوي او سیاسي اپوزي مشرانو د امریکا هغه خبرې هم منلی دی کمی چې د کام او ملک سلامتی پر ضد وي. امریکا د ډیری مودې راسې په پاکستان کې مداخلت کوي او د پاکستان پوس پشان اولس هم دا نه غواړي چې امریکا دې دغه سي آزاده په پاکستان کې وګرځي. امریکایي چارواکو لخوا پاکستان کې ډرون بریدونه زیاتول او مافي نه غوښتل د پاکستان خلاف د جنگ کولو یو اعلان دی. اداریا په خیره کې لیکي چې بهتره بداوي چې پاکستان خپل دفاعي صلاحیت په کار راولي او د امریکای ډرون لو غرزوي او ملک بچ کولو لپاره په وخت یو صحیح سوچ وکړي. رسپانا مشرق په خپل ادارې کې لیکي چې د چارواکو د حوصله افزایي له وجې په ملک کې ګرانی روز تر روزه زیاتیږي. د بجلی نرخونه زیاتېدو وروسته اوس د نور ضروري سیزونو نرخونه هم اسمان ته رسیدلي دي او حکومت د ګیس او سري نرخ کې هم د زیاتوالي اعلان کړی دی. ادارې لیکي چې صبح خیبر پختونخوا کې د ګیس پیداوار د ضرورت نه زیات دی خو بیا هم مرکزی حکومت د دې صوبې په غریبو خلکو بوج اچوي. بل د سری نرخونه زیاتولو سره به د ګرانۍ نه د زمیندارانو ملاګانې ماتې شي. په ټول ملک کې د تیر سیلابونو له وجې معیشت ته زیان رسېدلی و او اوس که دا نرخونه لوړ شو نو دې سره به د خلکو مالي حالات نور هم خراب شي. حکومت لا ټول بوج د اولس په اوږو اچولو په ځای یو صحیح کړنلاره اختیارول پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د واشنگتن پوسټ رسپانې په خپل ورستۍ غنه کې تر دې سرلیک لاندې یو مقاله خبره کړې چې په داسې حال کې چې له افغانستان څخه د عسکرو د تدریجي وتلو پروسه پیل کیږي، امریکایي قومندانان له دې هیواد څخه وتلو ته زړه نازړه دي. رسپانه د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د امریکا د پیاده سمندري ځواکونو یا مرینز موجودیت ته په اشاره کې لیکي، د دې ځواکونو قومندان ویلي چې ځواکونه به یې دومره ژر له هلمند څخه ونوځي. ډګروال سن ری اوردن واشنگتن پوسټ ته ویلي چې د دوی عسکر غواړي چې په ګرمسیر کې د وسلوالو طالبانو د بیا رابرسیره کېدو د مخنیوي لپاره په سیمه کې د روان کال تر پایه د خپلو پوځونو شمیر د زرو په شاوخوا کې وساتي. د ډګروال ویلي چې د مسؤلیتونو د انتقال پروسه باید په احتیاط او دقت ترسره سي. رسپانه لیکي د سیمې و سپینجري محمد زاکر ډګروال ری ته ویلي چې له سیمې د امریکایي قواو د وتلو په صورت کې به د هغوی ټولې لاسته راوړنې په اوبو لاهو سي. خو په جواب کې قومندان ری ویلي چې دوی به دغه خلک یوازې نه پرېږدي او تر هغو به دلته پاتې سي چې افغان ځواکونه د دې توان پیدا کړي چې د سیمې امنیت خپله ونیسي. بله د برېټانیا چاپ انډیپندنت رسپانه ده چې لیکي ملکي خلک د هوایي حملو د نوې پالیسۍ لوړه بیه پرې کوي. د بشري حقوقو مدافع ډلو خبرداري ورکړی چې په دې حملو کې ملکی خلک قرباني کیږي. د افغانستان د کورونی چارو وزارت تیرونی ویل چې په هلمند کې د برېټانیایي هلیکوپټرو په حمله کې 15 کوچنیان ووژل شول. انډیپندنت د ملګرو ملتونو د تازه رپورت په حواله حمله کې چې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو شمیره تر ټولو لوړې اندازې ته رسیدلې ده. د بشري حقوقو د څارنې د ادارې وی ماموري سحر محمد علي انډیپندنت ویلي له شواهدو داسې برېښي چې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو اصلي علت هوایي حملې دي. د زیاته کړي چې په افغانستان کې 30% زیات ملکي تلفات د وسلوالو د فعالیتونو په نتیجه کې رامنځته شوي دي، خو خلک د بهرنیو ځواکونو له حملو څخه زیات په قهر کېږي ځکه چې خلک له نړیوالو دا تمه لري چې د عادي افغانانو د ژوند ساتنه وکړي. لبل په لاره د افی په نړیوال سازمان کې د اسیا د څنګ مسؤل سام ظریفی انډیپندنت ویلي موږ په دې باور یو چې د عادي افغانانو د ژوند شرایط شایي ډیر خراب سي او طالبان ملکی خلکو ته د اسانه اهداف په سترګه ګوري.
دا مشال ریډیو ده.
اوس یو راپور د ازاخیلو کیم کې دیرا د سیلاب زپلو افغان کډوالو په اړه باندې د یو کال تیرېدو باوجود د خیبر پښتونخوا ازاخیلو کیم کې میشت سیلاب زپلی افغان کډوال اوس هم د مرستو د نشتوالي ګیله کوي. دا کډوال د یو سړک غاړې ته په خیمو کې ژوند کوي. زموږ همکار فواد علی شاه د غزې ته ورغلی دی او دغه کډوالو سره د غي پښتون زبانې خبرې کړي.
دنن یو کال وړاندې د روجو په میاشت کې راغلی سیلاب د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین د وینا تر مخه په صوبه کې سلویخ لک خلک زپلی وو. په دغه سیلاب زپلو خلکو کې یو شمیر هغه افغان کډوال هم وو څوک چې د خیبر پختونخوا په بیلابیلو کډوالو کیمپونو کې میشت وو. که یو طرف ته د نوخار او چارسدې سیلاب زپلی خلکو خپل کورونه یو ځل بیا آباد کړل، نو بل طرف ته د ازاخیلو د کډوال کیمپ په سیلاب کې د ورانېدو نه پس دغه خلک اوس د جی ټي روډ په سر په تامبوانو کې اوسیږي. د افغان کډوال دا ول لري چې یو طرف ته د پاکستان حکومت دی ته د کیمپ ته یو ځل بیا آبادولو اجازت نه ورکوي، نو بل طرف ته د دوی خپل د افغانستان حکومت هم د دوی پښتنه نه کوي. محمد ګل څوک چې زاخیل سره نږدې د روډ په سر په یو تامبو کې اوسیږي وای چې دا پیره بدای پروژه کې ګڼ شمېر ستونزو سره مخ وي.
زمنګ داسې حساب د غریبۍ ژوند د غوږ دی د روډ په سر پراته یي پوسوي که مونږ مالدار وای کنه نو تلی به وکړه چې تم پاکستاني کورونه نیولي. ماشومان دي اوبه د سعودي دي، ګرمي دي، یخ نشته ده، د جراثیم اوبونه ډکې دي کنه غم نلکۍ کنه کله خراب وي او کله جوړي، بس در په در خاورې په سر ګرځي، خیمه رابېږي، باران چې وشي خیمه رابېږي.
او یا کلن انعام وایي چې دی اوس د افغانستان او پاکستان حکومتونو نه هیڅ تمه نه لري.
بالکل و د افغانستان سره ما هغه سره بامیان ته بتلو وادر کوچان وادر د بامیان خمنیل ته ازرجاته او زمو ونګرات راتلو نو میګستان نو وکستان نو خسن بس د خدای ال د پراتی او خدای بم ساتي وادر بالکل دغه تم تمکون لر وادر د سمنګ بکن واد به وساتي روزي براکی روزي د خدای راکی وادي من په پور د وادر.
یو بل سیلاب زپل افغان کډوال عبد الله د پاکستان او افغانستان حکومتونو نا غختنه کوي چې دایته د شناخت ورکړي شي.
کالی پروس پروس کالی روزہ کے سیلاب راغل روزے تو سورج بخ کے اگر روزہ خزا تازہ روزی بھی سیلاب زیادہ بڑا روزہ پہ راغلا زم ایسے وہ یخنی وسو اوڑے گرمی وسو دے خیمو والا اس وقت پختنے نستا کا افغانستان کا پاکستان دا منگ پہ یو ملک نہیں حساب ہے نم افغانستان نم پاکستان بھائی سے یو ملک منگوا لے کے افغانستان کے پاکستان سے ہم تو سر سورے پیدا کی اور دونوں چوک پیدا سے ہم پختنا ہوگی خزا یو کال کے پیدا نسو بیا ہم پختنا مشکل ہے کہ دوی ہوگی
پاکستان کے دا افغانستان دا مہاجرینو د ریاست مرستیال عبدالحمید جلیلی وای چې تیر کال راغلی سیلاب دا زاخیلو په کیمپ کې میشت افغان کډوال د ټولو نه زیات ځپلی وو او د افغانستان حکومت د دوی د یو ځل بیا آبادولو د پاره هلې ځلې کوي
تقریباً افغانستان حکومت مہاجرین وزارت کرے رنگا نور موسیقات موسیقات تخبل اندازے پر حکومت نے کڑی دی پروگرام
د گرمی پدے موسم کے بعد روزماتی پوق کے دا افغان کا ڈوال یو طرف تا دا لانا دا سر پٹی دو زائے گواڑی او بل طرف تبا دا دوا کوی چ بارانونا ونشی فواد علی شاہ مشال ریڈیو پیخور
مشال
شتکنا ستاسو د ستونزو پاړه به اوس سرکار نه نیخ پنیغه جواب غواړو ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ
قدر من دردن کو مشال ریڈیو دغه او استاد د پاره یو ادبی راپور په افغانستان کې ډیر لیکوالان دا سدی چاغي خپل قصې د یو ډایجست په شکل کې خپروي د لیکوالان وای دی په دغه لاره د خپل جبې او ادب د ترقی د پاره کار کول غواړي په دغه موضوع باندې اورو د نجیب عامر راپور
په افغانستان کې محبوب الله محبوب او راهلی نوري په اول ځل دوه کاله وړاندې د کیسه ډایجست بنسټ خو دوی د شپون پروډکشن د نام لاندې تر اوسه د کیسه ډایجست شپږ غنې خبرې کړې او په دغه شپږو غنو کې د افغانستان او د پښتونخوا د پښتنو لیکوالو خپلې او راجباړل شوې کیسې خبرې کړې دي محبوب الله محبوب وایي د کیسه ډایجست خبرولو خیال ورته د گاونډیو هیوادونو د ډایجستونو په کتو سره پیدا شو
داس کے لکسنگ کی تاسیبا کتلی پو نورو ہیوادونو کے بیمنگاڈی سی نے گورنڈیو ہیوادونو کے ڈائجسٹ نہ ډیر زیاد دی او عام دی کنا نو خو په افغانستان کے داس ڈائجسٹ نہ وو چې لستون کو تا لند کی سی په وران دی شي او ویل ولی او دی دی ترسن په خوا یو د داستان په نوم یو مجله وا چې هغه د لند کی سول پار ځانګړی شو او چې هغه هم لدن سره مخ وا نو ما له دینو دوستانو سره په مشوري سره دا سی چې یو کی د کیسه ډایجست په نوم یو ډایجست خبره کو چې هغه د نورو هیوادونو د ډایجستونو پورې غونډې زیاته بازاري نه خو البته یو څه معیاري کیسې پکې خبري شي
محبوب الله وای دوی اوله غنا په زر ټوکا کې چاپ کړي و خو اوس مهال دوی د 2000 په تعداد کې دا ډایجست خپروي او د افغانستان هرې برخې ته رسوي دوی د کیسو د راټولولو لپاره په افغانستان کې او د افغانستان نه د باندې د لیکوالو سره اړیکه ټینګوي او دا غوي نه کیسې غواړي
په پیل کې دا سی و چې مونږ د ټولو لیکوالو سره تماس نیول او دوی غوي ایمیل اټسونه می هم درلودل او د غوي سره می ټلیفوني هم خبرې کولې او نوې کیسې مې راټولولې خو په دې وروسته کې البته یو څه نوې کیسې هم راځي او یو څه کیسې د انټرنیټ نه چې زیاتره د مونږ لیکوال ورته راسرسی لري او هلته خبرېږي خو هغه ته په انتخاب سره ځینې نوې کیسې راخلم چې هغه هم یو څه معیاري او نوې هم وي هغه او د یو شمېر لیکوالو نه د دوی هغه کیسې چې ناڅاپه کیسې هغه هم راټولومه او بیا دا خپروم
د کیسه ډایجست شپږم غنا چې تازه لچا پر راوتلې ورکی د زرین انزور صفیا حلیم ایمل پسرلی وکیل شینواری احسان الله آریانزی خالد نویسا پروین ملال او د نورو لیکوالو کیسې خبرې شوې او د کیسو ترڅنګ په ډایجست کې انزورونه هم ترسترګو کیږي خو افغان شاعر، لیکوال او خبریال ستان امیر ظهیر بیا په دې نظر دی چې کیسه ډایجست نه خلکو ډیره تمه لرله، ولې دا چې ډایجست په ځن سره خبرېږي د خلکو علاقه ورسره کمه شوې ده؟
تر هغه اندازې چې ماته معلومه ده د محبوب حد صاحب په دې برخه کې خپل وختو کې موږ فکر کوو چې ډېره به بریالۍ او بریالۍ وه، دا لومړی ګام او لومړی ګام یې هم ښه پورته کړ، خو تر هغه اندازې چې ماته معلومات شته په دا خصوصا په اردو ادب کې داستاني ادب د ډایجست مسله ډېره مهمه ده. اول ته مهمه پکې دې کړه چې داستانونه ټول په اصطلاح دمبالدار یا پرله پسې لیکل کېږي، د خلکو تلوسه ډېره زیاته وي چې بله ګڼه زر چاپ شي او خلک هغه پاتې خلک کې ولولي. خو له بده دغه چې کله دغه کیسه ډایجست په افغانستان کې راووته نو پرې وې اندازې او څو شمارې خو ډېرې ښې راغلې، مګر وروسته بیا د منځه لاړه، څو میاشتې وې چې بیا نه وه. نو دغه ډول ټکنۍ چې راوځي بیا د خلکو علاقه هم ورسره کمیږي، نو زه فکر کوم چې ډېر ښه ځان دی خو که لږ په هماغه شکل وساتل شي چې څنګه خلک اردو لري.
خو د افغانستان نه بهر د اتریش په ویانا ښار کې میشت افغان کیسه لیکونکي ذاکر برمیال بیا وایي کیسه ډایجست د افغانستان د ادبیاتو لپاره د پام وړ ګام دی.
په اوس وخت کې د رضوان چې کومه خاصه پیښه کړې ده، محبوب الله محبوب دا کیسې راټولوي او د افغانستان ګډ ګډ ته دا رسي، نو ډېرو ځایونو ته ځي. دا ښه هڅه ده او په دا به خوري شي، په دې کې به د کیسې د لیکوالانو دپاره او د کیسې د لوستونکو دپاره دواړو دپاره یوه اسانتیا دا وي چې د هر ښه لیکوال یوه کیسه راټوله شوې ده او د ټولګې په ډول باندې خلکو ته رسیږي، نو ضرورت یې هم ډېر دی او دا دغه کړې او دغه سلسله باید زما په نظر باندې نور هم وغځول شي.
کیسه د انسان د ژوند سره تړلې ده. کیسې د لرغونو زمانو راهیسې موږ ته راپاتې دي. پخوا به دا کیسې په شفاهي ډول د مشرانو د خولې کشرانو ته پاتې کېدې، خو اوس چې د کیسو د خپرېدو لپاره ویب لاګونه، ویب سایټونه، ورځپاڼې، مجلې او د ډایجست غم خوړل شوی، نو بویا چې کیسې به په منظمه توګه د یو نسل نه بل نسل ته پاتې کېږي. کیسه ډایجست د افغانستان د داستاني ادب لپاره همداسې یوه هڅه ده چې کنن لږه بریالۍ ده، نو د سبا لپاره ترې ډېره تمه کېدای شي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د
مونږه ته دي چې کومه ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
قدر مند رودونکو مشال ریډیو ته وګورئ، اوس وخت شوې دی زمونږ د ونیز خبرونه ستونزې سرکار د نن په خبرونه کې په بلوچستان کې په هدپی وجنو باندې خبره کوو. د خبرونه تاسو د پاره مجید بابر تیار کړی ده.
اوریدونکو مجید بابر یم او د مشال ریډیو ونیز خبرونه ستونزې او سرکار سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. د پاکستان په بلوچستان کې د تیرو سو کلونو راهیسې د هدفي وجنو لړۍ روانه ده. په دې لړ کې د بشري حقوقو د نړیوالې ادارې هیومن رائټ واچ د بلوچستانو د بدرقۍ په اړه د موږ به تشدد کوو، وجنو به هم او تر کلونو پورې به مو قید ساتو د سرلیک لاندې یو راپور خپور کړی دی. دغه راپور تر مخه د 2015 کال راهیسې په دغه بکې په سلګونو بلوچستان بې درکه شوی دی. په دغه راپور کې ویلې شوی دی چې د دغه بې درکه پښا د پاکستان د امنیتي ځواکونو او استخباراتي ادارو لاس ته. دغه راپور چې په بلوچستان کې د سل بې درکه شوی خلکو د کورونو د بشري حقوقو د کارکونکو وکیلانو او د سابقه بې درکه شوی خلکو په مرکو مبني دی. ویل شوی دی چې د خلکو په بې درکه کې په بلوچستان کې د وردی پوشا ملیشا ځواکونو یا اف سی د پوز د استخباراتي ادارو آی اس آی او ملٹری انٹیلیجنس لاس دی په یاد شوی صوبه کې بلوچستان او یو شمیر نړیوالې ادارې په بیا بیا د پاکستان په امنیتی ځواکونو او په استخباراتي ادارو دا تور لګوي چې د بلوچستان په هدفي وجنو تختونو او بې درکې کې دوی ککړ دي. په دې اړه د بې درک شو بلوچستان لپاره د یوې ادارې بلوچ وایس فار مسنګ پرسن مشر نصر الله بلوچ زموږ خبریال خدای نور ناصر ته ویلي وو چې
بلوچستان میں فوج اور خفیہ اداروں کے ہاتھ
پہ بلوچستان کے د فوج او خفیہ اداروں پلاسنو د بلوچستانو د لادرک کے دو لڑی امہ غسی روانہ ده او پدې نږدې وخت کې تر 50 تو زیات د لادرک بلوچستانو مړي مشت پلاس راغلی دي. موږ بیا هم په پر امنه طریقه دغه ژغ نړیوالو ادارو تر سوو چې دغه په بلوچستان کې د بلوچستانو نسل کشی دي ختم
شي بلوچستان می خپل کردار ادا کړي.
د راپورونو تر مخه د محل د بلوچستان په زیاتره بلوچ میشت سیمو کې د پاکستان د حکومت ریټ د نشټ برابر دی او سره رسنو خو داسې تصویرونه هم خپاره کړی دي چې په دغه سیمو کې په سکولونو کې اوس د پاکستان جنډه نه بلکې د بلوچ ازادي خوخونکو جنډې لګېدلې دي. یو بل کم پرستا بلوچ مشر ډاکټر جهانزیب جمال دینی وایي چې د پاکستان امنیتی ادارې نه غواړي چې دغه ستونزه د خبرو اترو د لارې هواره شي.
د پاکستان عسکري قوتونو په بیا بیا په خپلو مجلسونو کې دا ذکر کړی دی چې د بلوچستان شخړه د سیاست لاره نه بلکې د عسکري قوت لاره هواریدلی سي او له همدې عمله کېدای سي دوی دا سې کوي چې وایي بلوچ ملتپال به خاموش سي
په بلوچستان کې د تاوتریخوالي پاړه سو سوزله وفاقي حکومت او صوبایي حکومت سره سره د پاکستان د امنیتی ادارو مشرتابه هم ویلي دي چې په دغه صوبه کې بعد میشتو خلکو خبرو او غوښتنو ته په درن سترګه کتی شي خو تر دا مهال د دغه داوو سره عملي شکل مخې ته نه دی راغلی. په کوټه کې خبریال شهزاده ذوالفقار هم دا نظر لري چې په بلوچستان کې د طاقت استعمال د ټولو ستونزو جرړه ده.
زیات خطرناک دي نو خبره ده چې طاقت چې دی د طاقت استعمال چې دی کله دا خواسي کله هغه خواسي خراب دي. موږ به حیثیت او صحافي به حیثیت زنه کو بر فورم باندې دا خبرې کوو چې طاقت استعمال خو ډېر غلط دی. دا د سیاسي مسله ده. سیاسي طریقو سره چې دی دا مسله حلول شي چې
د بلوچستان په اړه د تیرو سو کلونو راهیسې یو شمیر نړیوالو ادارو په خپلو راپورونو کې دا ویلي دي چې په دغه صوبه کې د بشري حقونو سرغړونه روانه ده او په یو تازه راپور کې د بشري حقونو یو نړیوالې ادارې هیومن رایټس واچ ویلي دي چې په دغه صوبه کې خلک تختول بیا تر ډېره مودې پورې هغوی پټ ساتل او وجل د دې په شا د پاکستان د خفیه ادارو لاس دی. د بشري حقونو یو کارکوونکی حبیب طاهر خان سمود مخ کې په دې اړه مشال ریډیو ته ویلي چې په یاد شوی صوبه کې د بشري حقونو خلاف ورزي روانه ده.
خالي بلوچستان کې نه ګرد پاکستان کې ټیسټ جرنلي وګورو انساني حقوق خو یو ځای کې هم نشته. نو خاص چې بلوچستان واره کې خبر وکړو خو دلته دا ټارګټ کلی زو اهوا برای تاوان او لا اینډ اوردر سچویشن نشته، قانون نشته، پولیس نشته، خلک سیکیور نه دي. جرنلي اوورال سچویشن د بلوچستان ښه نه دي، ډېر بد حال ده او دا ګرد سلسله ډېر وخت روان ده. لیکن سپیشلی دغه ده جنرل مشرف رجیم بعد داشیان ډیر زور سوی دي.
په بلوچستان کې تقریبا هر ورځ په هدفي وجنو کې خلک مري. تر دا مهال د پاکستان امنیتی او قانون عملی کوونکي ادارې په دې نه دي توانېدلي چې قاتلان ونیسي. خبریال عبدالرحمن چغزی وایي چې دا لړۍ د تیرو دریو کالونو روانه ده.
په بلوچستان کې د خلک ورکېدل او بیا د هغوی مسخ شوه، د هغوی په ډیر بد حالات کې جسد پیدا کیږي. دا تقریبا د تیرو درو کلونو نه څلور کلونو دا کیسه شروع ده او تور خو سرکار فوج او ملیشیا چې کومه ده هغه هم لګي پر دې کم چې دا د قوم پرست یا د ازادۍ خوشوم کې یا کم چې دا بلوچ قوم پرست خلک دي پر هغه یا چې او هغه چې دي هغه بیا پر فوج او پر اس تي چې ملیشیا ورته په پښتو کې پر دې اچي. خو خبره دا شته چې دا حقیقت خوده چې تقریبا د یو رپورټ د لارې چې تیر کال د 2019 سه در یو له سفرې تقریبا اویا ځوانان اویا داسې کسان ځوانان د بلوچستانو چې هغه ورکشوي دي او بیا د هغه جسد په ډیر بد حالت کې پیدا شوی دي.
په بلوچستان کې یوازې دانه چې د بلوچستانو په ضد هدفي وجنو لړۍ روانه ده، بلکې په یاد شوی صوبه کې نور هغه خلک چې د مختلفو فرقیزه ډلو سره تعلق لري هغه هم وجل کیږي. تیر ورځ په کوټه کې د شیا مسلک سره تعلق لرونکي یو شمیر خلک وجل وستل شول او بیا یوی بلی فرقیزی وسلوالی ډلی پړه هم په غاړه اخیستې ده. په دې اړه حبیب طاهر خان وای
بلوچستان کې هم ډیر زیات شوی دي. بلوچستان کې دوه قسم ټارګټ کلینګز دي، نو خاص متاثر شار کیپیټل کوټه دي، نو کوټه ډیر متاثر شوی دي. دلته دوه قسم ټارګټ کلینګز ده، یو خو مائنورٹی شیعہ ٹارگیٹ کلنگ دا بینڈ آرگنائزیشن دا لشکر جنگوی او سپاہی صحابہ داخل ٹارگیٹ کی دا شیعہ کمیونٹی اگر کی ہزارہ ہمستا اگر کی پارسیبان ہمستا اگر کی پنجابی ہمستا نو دی ٹارگیٹ اگر ٹاپ رینک خلق شناس دا اگر ٹارگیٹ کی او نیکسٹ ڈے بیا دی کلیم ہم کئی دا مش کری دی دا دویم ٹارگیٹ کلنگ دویم ٹارگیٹ کلنگ بیا از موجود دا دیر وقت سے بلوچستان یو آزادی موومنٹ تلتا روان دا او دا چی ٹارگیٹ کلنگ دا پنجابیان دلتا کی دی نو دا خل گوائی چی مجھ نگوارو چی دا پنجابیان دلتا گرد کوئٹا کی یا بلوچستان کی آئی پروفائل سیٹس باندی ناس دا نو دیز مجھ حق خوریو دا حق نلری چی دلتا زون تیر کی دی واپس اخپل علاقو تلار سی نو یو اگا ٹارگیٹ کلنگ دا دادوار سیپریٹ جلا جلا ٹارگیٹ کلنگ دا لیکن دا ستا دا کمپیریزن کتا دا لاسٹ ایئر آخی نو خو اوز خدا کال شروع سوی دی لیکن دغه شروع کال کی ډیر واقعیات دا هر دریم سلرم روز یو واقع کیږي هلته شار کی کوټه کی او نور علاقو خوندار او تربت کی هم دا واقع کیږي.
د بلوس ملت پال ډلو لخوا د پاکستان په امنیتی ځواکونو چې کوم تورونه لګول کیږي، آیا دغه خلکو سره په دې اړه څه ثبوتونه شته او کنه؟ پښتنه مې د وجلې شوی بلوس ملت پال مشر سردار محمد اکبر خان بوکټی زوی تلال بوکټی نه وکړه.
پولیس ان کو گائیڈ کرتا ہے ایف سی کو، پولیس کو بولتا ہے کہ جی مجھے فلانے آدمی کا گھر دکھاؤ یا فلانا آدمی پکڑاؤ اس کا اڈا بتاؤ.
پولیس دوی لا رہنمائی ورکوی ایف سی لا. پولیس دوی توائی چھ مونگ تا دا فلان کی سڑی کورو خایا یا راو پی جانا یا دا غد ناس تے پاس تے زیرا تا پا گو تکڑا. پولیس دا دوی پا مرستا خلق کونی سی. دوی بیا ہاگا کسان آئی ایس آئی یا ایم آئی یا چچا تا ہم ہاگا کس مطلوب بھی دوی ورتا حوالا کری. نو بیا کا ایس آئی ایم آئی یا کم بلا استخباراتی دارا دوی توائی چھ ہاگا کس او اجنا نو بیا ہاگا کس او اجلے شی. سلور پینزو رزی دا ہاگا کس مڑے دوی زن سر او ساتی او بیا چرتو غرزوی.
پولیس بھی ریکمینڈ کرے گی اسے مار دو، پھر مار کے چار پانچ دن اس کی لاش رکھ کے کہیں نہ کہیں پھینک دیتے ہیں.
دی سرا سرا تلال بگٹی دا دعوی ہم کوی چی بزرگونو بلوسانو دا محال افغانستان تا کڑی کڑی دی.
13,000 بگٹی غائب ہیں، اس میں 200 عورتیں ہیں اور اس کو ایم آئی قتل کر چکا ہے، اس کو دفنا چکا ہے.
جل ذرا بگٹیان بے درک دی، پہاگو کے 200 خزی دی او ہاگو کے زیادہ ملٹری انٹیلیجنس یا دا پوز استخباراتی ادارو وجلی دی او بیا یہ خخ کڑی دی او د 150 نه زیات بوکټیان دا محل افغانستان ته پکړه کولو مجبور دي.
او 30,000 بوکټي کې لږ بګ افغانستان میں هجرت کر کے وہاں بیٹھے ہوئے.
قسم هم تر دا محل د بے درک شو یا وجلې شو بلوسانو صحیح میرا نه ده معلومه. خو د پاکستان د داخله چارو د وفاقي وزیر رحمان ملک د وینا تر مخه سه یو لسوا بلوسان دا محل بے درک دي. په دې اړه د پاکستان په سپریم کورټ کې هم یو مقدمه روانه ده. د نړیوالو ادارو او د بلوسانو لخوا د پاکستان په امنیتی ادارو د تورونو د سپیناوي لپاره می چې کله د پوز د مطبوعاتو د ادارې آی ایس پی آر مشر میجر جنرل اطهر عباس نو پختل، نو هغه وار د مخه داسې قسمه راپورونه او تورونه رد کړل او زیاته کړه چې په بلوچستان کې داسې وسلوالې ډلې شته او دوی سره ثبوتونه هم شته چې هغوی د امنیتي ځواکونو او ایف سي وردیانې واغوندي او خلق وجنی او تختوی.
جو یہ رپورٹ ہے کیا اس نے دوسری سائٹ کو کنسلٹ کیا ہے؟ کیا ضرورت ہوتی ہے ویریفیکیشن کی جس کے اوپر الزام لگ رہا ہو ایف سی کو یا آرمی؟
دا رپورٹ چھ دے آیا لبل خوا سره مشورہ کړی دا؟ آیا د دې اړتیا وی چې پرچا تور پوری شي نو د دې پلټنې دی وشي؟ آیا د رپورٹ ورکون کې ل ایف سی یا پوج سره مشوره کړی دا؟ نه، ځکه چې کچا کوله نو ما سره به کوله یا د ایف سی ل مشر سره به کوله، ل موږ سره هیڅ مشوره نه ده کړی. په تیر مهال کې هم موږ د دوی ترانسمیشن نیول دی چې د ایف سی کالی باغوندو د پوز د ریشی باغوندو او دا کاروایی بکو او ثبوتونه شته دي د دې ځای او نړیوال رسنۍ شته دي. ما هغوی ته ویلي دي چې دا ترانسمیشن دی، تاسو یې راز وساتئ او تاسو ته به پر وخت معلومه شي چې چیرې دا پیښه کیدونکې ده. خو د دوی دا ثبوت له موږ سره شته دی چې د دوی پلان دا دی چې وردی باغوندي خلک به دروي او دا کاروایی بکوي.
آپ کو وقت کے اوپر پتا لگ جائے گا کہ کہاں یہ واقعہ ہونے والا ہے، لیکن یہ ہمارے پاس ثبوت موجود ہے کہ ان کا پلان یہ ہے کہ وردیاں پہن کے روک کے اور یہ کارروائی کریں گے۔
اظہر عباس دا ہم ویل چھ بلوچستان کی میشت خلق دا وسلوالو ڈلونا یری کی اوزکا دا ہوئی پا زد خبر نشی کولے، او دا ہم دا ہوئی پا وینا خلق دا پاکستان پا پوز استخباراتی ادارو امنیتی زواکونو او ایف سی تورونا لگول کی گی۔ خبردون کو داو دنن پروگرام ستونزے و سرکار اس خپل قربا مجید بابر تا اجازت ورکڑی، اللہ ممل او ستونزے محل۔
د مشال ریډیو اوریدونکو زیره درکو چې تاسو اوس مونږ ته اس ایم ایس هم کولای شئ، که د مشال کوم خبرونه پاړه سره نظر لرئ، کوم خاص پیغام لرئ او غواړئ چې مونږ درته د مشال په سپو کې خبر کو، نو په دې نمبر باندې خپل میسج یا اس ایم ایس پریک دی 03325333351۔ رښتیا هیر مونږ نشي چې د میسج په سر کې د مشال ریډیو او د میسج په پای کې خپل نوم ولیکئ۔